دا مشال رډیو دا مهال په خبر کې د ماسپخین 2 بجې دی. په خبرونه کې ز ګل ایاز او مجید بابر د طاهر کلی وای. په روانه خبرونه کې د قبایلی علاقو خیبر پختونخوا، پاکستان او د افغانستان په اړه رپورټونه، شننې او تبصرې درخورو. د دې ترڅنګ د ښځو لپاره ځانګړې خبرونه تاندې هیلي هم د روانې ګړې په دوه مینمای کې اورېدل شي. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه له مجید بابر.
مشال د خبرونو سرټکی. پاکستان جمهوری غورځنګ د شنبه یا خالی په ورځ اعلان وکړ چې د مارچ په 19 په خیبر پختونخوا کې د قومي اسمبلی په زمینی ټاکنو کې به برخه نه اخلي. د ژغورنې د ادارې یو چارواکي د مارچ په 19 ویل د پاکستان په ډیر غازی خان کې یو خورته د یو ټریکټر ټاره د غورځېدو له امله لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. ایران د دې لپاره له روس سره تړون کولو ته رسیدلی چې د SU-15 په نامه روسی جنگي الوتکې واخلي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. پاکستان جمهوری غورځنګ د شنبه یا خالی په ورځ اعلان وکړ چې دوی به د مارچ په 19 په خیبر پختونخوا کې د قومي اسمبلی د 300 کو په زمینی انتخاباتو کې برخه وانخلي، ځکه چې دا به د وخت او پیسو ضایع وي. تیر ورځ د مارچ په 19 په یو بیان کې د پی ڈی ایم صوبائی کوارډینیټر عبدالجلیل جان وویل چې پی ڈی ایم او د هغې متحدینو لا د مخه په زمینی انتخاباتو کې د برخې نه اخیستو پریکړه کړې او زیاته کړه چې د دوی ټول تمرکز به په عمومي انتخاباتو وي. دا به داسې حال کې ده چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د مارچ په 19 د قومي اسمبلی په 23 23 او 23 حلقه د زمینی ټاکنو اعلان کړي. دغه څوکۍ د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ګټلې وي، خو بیا یې خالی پریښې وي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان وایي لنن څخه د انتخاباتو کمپاین پیلوي. نوموړي پرون ویلي چې د مارچ په 12 د لاهور په زمان پارک کې دونکو جلسې په پنجاب کې د صوبایي اسمبلی د انتخاباتو لپاره د کمپاین برخه ده. دا به داسې حال کې ده چې د لاهور پولیس والته د قانون 1/1/1 دفعه لګولې چې تر 15 زیاتو کسانو ته د راغونډېدو اجازه نه ورکوي. بلخوا د پنجاب د نگران حکومت وزارت داخلي بیګا د یو حکم نامې لارې په لاهور کې د رینجر ځواک د ګمارلو حکم کړی. د یادونې وړ ده چې پنجاب کې به د صوبایي اسمبلی لپاره د اپریل په 13 عام انتخابات ترسره کیږي. د ژغورنې د ادارې یو چارواکي د مارچ په 19 وویل د پاکستان په ختیځ کې یو خورته د یو ټریکټر ټالۍ د غورځېدو له امله لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي. د چارواکو په خبره دغه کسان یو زیارت پر لار وو چې د پیښې ښکار شول. د پنجاب صوبې په ډیر غازی خان ضلع کې د ژغورنې د ادارې مشر احمد کمال ویلي دي چې په ټرالۍ کې د سپرو 2 تنو نه 20 تنه د جمعې د ورځې د پیښې نه وروسته وژغورل، خو د تیارې له امله د ژغورنې عملیات وځنډول شول. هغه وویل 15 جسدونه راایستل شوي وو او یو شمېر غورل شوي ټپیان شوي دي. کمال وویل چې د شنبې په ورځ بیا د لټون پر مهال 15 نور جسدونه ترلاسه کړي. د وویل چې په وژل شوو کې 3 ماشومان او 2 ښځې شامل دي، خو 9 کسان لا هم بېدرک دي. د شمالي وزیرستان په میرالی کې د یو داسې کس مړی موندل شوی چې ورڅخه سر پرې کړل شوی. د میرالی پولیسو ویلي چې دا مړی د مارچ په 19 په خدي سیمه کې موندل شوی دی. د دوی په وینا وژل شوی کس ګل اسلم نومیږي چې د لکی مروت اوسیدونکی دی. دوی زیاتوي چې نوموړی 2 ورځې وړاندې وسلوالو د میرامشاه په تپې سیمه کې له موټر ښکته کړی و او له ځانه سره یې بیولی و. چا د دې پیښې ذمواري نه ده منلې. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر وایي دوی د قبایلي ضلعو د خاصدارو او لیوي ځواک لپاره د سرویس سټرکچر منظوري ورکړې ده. د پولیسو مشر اختر حیات خان د مارچ په 19 په ټویټر په یو ویډیوي بیان کې ویلي چې دوی اوس دا کار صوبایي حکومت ته سپارلی دی. د ده په وینا اوس به د قبایلي ضلعو د خاصدارو او لیویزو هم د صوبې د نورو برخو د پولیسو په څیر مراعات وي او هم به یې ترقي کیږي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. ایران د دې لپاره له روس سره تړون کولو ته رسیدلی چې د SU-15 په نامه روسی جنگي الوتکې واخلي. دا خبره د ایران حکومتي رسنو د مارچ په 19 په نیویارک کې د ملګرو ملتونو لپاره د ایراني ماموریت د چارواکو له خولې کړې ده. AREB نومي ایراني رسنۍ لیکي چې ایران د دې الوتکو لپاره یو شمېر هیوادونو ته ویلي وو او روس ورته مثبت ځواب ورکړی دی، خو په دې اړه نور تفصیل ورکړی شوی او نه هم د روس دریځ وړاندې شوی. اورسته خبر د لوبو پاړه. د پاکستان سپر لیگ کرکټ ټورنمنت په لړ کې باندې دوه لوبې ترسره کیږي. لومړی لوبه د پیښور زلمی او اسلام آباد یونایټډ ترمنځ پیل شوې ده. اسلام آباد یونایټډ ټاس ګټلی او پیښور زلمی ته د بیټنګ بلنه ورکړې. پیښور زلمی تر اوسه پورې اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او د بیټینګ بلنه ورکړی د لوبه اوس روانه ده. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مله مشال اړې واوریدل چې مجید بابر ته وړاندې کړو. څنګه د خبرونو په پای کې تیوي چې د پېښور زلمی او د اسلام آباد یونایټډ ترمنځ لوبه روانه ده. تاسو وایم چې تر اوسه پورې پېښور زلمی په څلورو بالونو باندې دوه رنزونه جوړ کړي دي او یو لوبغاړی آوټ شوی دی. په دې اړه نور تفصیل به تاسو سره په روانه غړې کې شریکو. ستاسو پام د رپورټونو په لور راګرځوم. خو د یوې وړګي د میرستو
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیرې تاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفایي فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د مخام لښپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ صفا یا میډیم ویوز 521 کیلو هرتز خبريږي. د مشال رادیو په لنډو صفو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل اپ باندې.
د پاکستان وزیر اعظم شاباز شریف د تحریک انصاف پر مشر عمران خان تور پورې کړی چې هغه د پیسو له نړیوال صندوق سره د پاکستان د تړون مخه نیول غواړي. شاباز شریف ویلي عمران خان د هم دې لپاره په ملک کې ګډوډي رامسته کول غواړي. خو پخوانی وزیر اعظم عمران خان پرون په یو وینا کې ویل چې په اوسنی حکومت کې شریک ګوندونه له انتخاباتو تښتي. دا په داسې حال کې ده چې وفاقي حکومت په وینا پاکستان له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او د همدې لپاره د پیسو له نړیوال صندوقه د پور اخستو هڅه کوي. په دې اړه نور تفصیل لا پیښوره د مشال اړې خبريات غلام غوس راکوي.
وزیر اعظم شهباز شریف په پخوانی وزیر اعظم عمران خان د آی ایم ایف سره د روانو خبرو د ناکام کولو تور پوری کړی دی. د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا د مارچ په 11 نیټه په خپور شوی بیان کې ویل شوی دی چې عمران خان په هیواد کې د سیاسي بې ثباتۍ او ګډوډي خورولو د لارې د آی ایم ایف پروګرام د بحالۍ زنډولو هڅه کوي. د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا په عمران خان د دې تورونو په اړه می په کراچۍ کې په اقتصادي چارو د نظر لرونکو خبريال وکیل الرحمن نه پوښتنه وکړه. نو هغه په جواب کې وویل چې تر ټولو اول عمران خان د خپل وزیر اعظمۍ په دور کې د آی ایم ایف سره د کړي ژمنونه تېخته کړي وا او بیا موجوده وفاقي حکومت هم د خپل سیاسي اهدافو تر لاسه کولو لوجې د آی ایم ایف د پروګرام د بحالۍ او د 1.2 اربا ډالرو د قسط تر لاسه کولو لپاره چټک ګامونه نو پورته کړي.
جی سیاسی معاملات ته زیات اهمیت ورکړي او معاشي چې کم معاملات دي هغه د دې مخامخ نه دي. خپل سیاسي سکورینګ خپل روان الیکشن دا شوزونه مخامخ ساتي او داغه مطابق چې دین او فیصله کوي داغه مطابق چې کم اقدامات یې هغه کوي. د دې په وجه باندې تیر حکومت کې عمران خان چې کله آخري وخت هغه کې مونږ لیدل چې هغه د ایم ایف دغه شرایطو بالکل خلاف چې کم د تیلو قیمت هغه فریز کو او نورم چې دنه دایمه په شرایطو خلاف چې دنه داغه ټول اقدامات کړو په آخري دور کې. بیا چې موجوده حکومت هم رالو نو هغه د هغه معاشي چې کم کرایسز او هغه په حل کولو کې هغه شان سنجیدګي نه خوله او ډیر معاملات دغه ډیلی او داغه نتیجه د چنن معاملات چې دنه دی حد تر ورسېد چې پاکستان چې دنه یو غټ کرایسز شکار دی. معاشي کرایسز دی، ګرانی ده، بیروزګاری ده، چې کم قرضو واپس داغه ټولو کې چې د پاکستان دی وخت کې لخته دی.
وزیر اعظم شهباز شریف په عمران خان د آی ایم ایف پروګرام د ناکام کولو تور د هغې وروستو پورې کړو چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان تېره ورځ په لاهور کې د خپل ګوند کارکنانو ته په وینا کې اعلان وکړو چې هم نن د مارچ په 12مه نیټه به هغه په خپل په لاهور کې د یو لوی لاریون قیادت کوي. عمران خان وویل چې دا لاریون یې په پنجاب صوبه کې د اپریل په 13مه نیټه د صوبایي اسمبلۍ د ترسره کیدونکو انتخاباتو لپاره د الیکشن کمپین برخه ده. هغه په حکومت کې په شامل ګوندونو تور پورې کړو چې د هغه مخالف سیاسي ګوندونه دا مهال د انتخاباتو نه د تښتېدلو هڅه کوي.
موږ ابي به پتا کې انہوں نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، الیکشن سے بھاگنے کے لیے.
ماتا معلومه ده چې دوی به د الیکشن نه د تیښتې لپاره څه ناڅه کوي. دوی به یا څه بمی چاودنه کوي یا به څوک وژني او زما د وجلو هڅه هم کوي. په لاهور کې که یو خواته د عمران خان د لاریون د قیادت کولو د اعلان وروستو وزیر اعظم شهباز شریف په عمران خان د آی ایم ایف د پروګرام د مخې نیولو لپاره په هیواد کې د سیاسي ګډوډي رامنځته کولو تور لګولی، نو بلې خواته د عمران خان د لاریون د مخې نیولو لپاره د پنجاب حکومت د دفع 144 د لارې په غونډو او لاریونونو بندیز هم لګولی دی.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو غوږی دا بلوچستان په برکان کې د دوه کسانو په وژلو تورن صوبای وزیر سردار عبدالرحمن اکیتران له بنده خوش شوه دي. دا لا غیر سودا چې وزای عدالت د ثبوتونو نشټوالي لکبله هغه ته په ضمانت رهایی ورکړی دا، خو پر هغه دریو مړو احتجاج کوونکو ویل دي چې دوی به هایکورت ته ځي. نو دوی په وینا حکومت باید نوموړی خوشې نکړي. خو د بلوچستان د اعلی وزیر وائن وای په دې کې د حکومت هیڅ لاس نو، بلکې هغه عدالت خوشې کړی دی. سردار عبدالرحمن کیتران د فروری پر 2 پولیسو له هغې وروستو نیولی وو چې په بارکان کې د موندل شوو دریو مړو تور پر هغه پورې شوی وو، خو نوموړي رد کړی وو. په دې اړه نور حال له کوټې نه د مشال اړوند خبریال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان د سړکانو صوبایي وزیر سردار عبدالرحمن کیتران د جیل څخه خوش سوی او تیر ماښام په کوټه کې خپل کور ته رسیدلی دی. د سردار کیتران د خوش کولو امر په بارکان کې یو ځایي عدالت د مارچ په 10 نیټه ورکړی وو. سردار عبدالرحمن کیتران د کوټ پولیسو د فروری د میاشت په 2 نیټه دغه وروسته نیولی وو. کله چې پر سردار کیتران باندې په بارکان کې یو کس خان محمد مری د خپلې میرمنې په ګډون د درو کسانو د قتل تور پوری کړی وو. د بارکان د ځایي عدالت پر پریکړه د آل پاکستان مری اتحاد له لوري ویل سوي دي چې دوی به د صوبایي وزیر سردار عبدالرحمن کیتران منظور سوی ضمانت په بلوچستان های کورټ کې چیلنج کړي. دا خبره د یادی اتحادی مشر نصرالله مری د مارچ په 12 نیټه د مشال ډو سره په خبرو کې وکړه او ویل چې دوی نه دي خبر چې پولیسو د خان محمد مری د بازیاب سیمې میرمنې او بچیانو څخه څه ډول بیان اخیستی دي. چې له امله د بارکان ځایي عدالت د صوبایي وزیر د خوشي کېدو د ضمانت درخواست منظور کړی. د عدالت پر دې پریکړه د ژوند د بیلابیلو برخو له لوري ګډوډ عکس العمل راغلی دی. پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن صوبایي مشر حبیب طاهر ایډوکیټ په وینا چې په ملک کې د غریب لپاره یو او د امیر لپاره بل قانون دی.
زما نه خیال دی چې د انویسټیګیشن چې دی پولیس انفلوئنس شوی وي، نو د دې لپاره چې تی وایي دا ډایرکټ ایویډنس وی یا انویسټیګیشن وی، د دې لپاره یو باید کې یو جوائنټ انټروګیشن ټیم جوړ شي او انډیپینډنټ انویسټیګیشن سي. دا انډیپینډنټ انویسټیګیشن نو ولې چې هغه دا شز خوراله الایف رالی، لیکن هغه ولا کان مرډر سوي دي، نو دا هغه شز سټېټمنټ اون ریکارډو کې زوز ما لکان فاميلي ګرځ د سره هغه د دې نجی جیل کې دي، نو دا هم یو ایویډنس دي.
لکه د بلوچستان حکومت ویلي دي چې د عدالتي فیصلو احترام کول د ټولو ذمہداري ده. په دې اړه به غوښ سو د بلوچستان د اعلی وزیر و ترجمان بابر یوسف زیتا
وردا کې کرائم برانچ سره په دې کې حکومتي یو عمل دخل نو سردار صاحب لاړی عدالتو ته، هغه عدالتو ته مقابله وکي، عدالتو ته فیسي وکي اور عدالتوں نے غتا بری کڑے دی. پدی کی حکومت عمل دخل یو شے نستا، صوبائی حکومت کا بالکل کلیئر موقف دا، وزیر اعلی صاحب کا کلیئر ہدایات دا، دے قانون اور آئین گرد لپارا برابر دا. خود دا شے کا شدید مذمت قوم کے سوک کوائی کہ حکومت کمزور کیس جوڑ کڑے دا یا پدی کی حکومت انوالو دا، دا نونسنس خبر دا. پدا خبر کی یو مطلب اگر نستا کلیئرفیکیشن نستا، دا خبر کی یو بنیاد نستا.
دل دا خبر دا ونی ورد چ دا بارکان یو زائی عدالت تا مارچ پلا سمن نیٹا دا صوبائی وزیر سردار عبدالرحمن کیتران د ضمانت لپاره درخواست منظور کړی وو. چې له امله سردار عبدالرحمن کیتران د مارچ په 12 نیټه د کوټې د جیل څخه راخوش شوی دی. سردار کیتران د درو کسانو د قتل په تور کې د کوټ په جیل کې بندي وو، ځکه چې پر ده باندې د بارکان یو شاری خان محمد مری لومړی تور پورې کړی وو. چې سردار کیتران نه یوازې د هغه د میرمنې او دوو زامنو په وژنه کې تورن دی، بلکې د نور بچان هم د سردار کیتران په ذاتی جیل یا زندان کې بندیان دي. پر دې باندې د مری احتیاط له لورې څلور ورځې په کوټه کې احتجاجي پرلت هم سوی و، خو وروسته پولیسو د خان محمد مری د مېرمنې په ګډون د هغه یوه لور او څلور زامن د بارکان څخه میندلي وو. بلکې د بلوچستان حکومت د دې پیښې په اړه یو کمیشن هم ټاکلی و، او دا ډول د مری احتیاط له لورې د خان محمد مری دوه زامن او د یوې مېرمنې مړی و کوټې ته راوړی و. وروسته نه یوازې دوی خپل احتجاجي پرلت ختم کړی، بلکې هغه مړی په کوټه کې و خاور ته سپارلی و. د یادو درو کسانو مړی د فروری په شلمه نیټه د بارکان د یو کوی څخه میندل سوي و، څوک چې د ناڅرګندو کسانو د ډزو په نتیجه کې وژل سوي و. او وروسته یې خپلوانو د دې پړه پر صوبایي وزیر سردار او دریمان کیتران ورچولې وه. د دې وروسته پولیسو په بارکان کې د ناڅرګندو کسانو په ضد مقدمه درج کړې وه، خو صوبایي وزیر سردار او دریمان کیتران هغه وخت نه یوازې دا تورونه رد کړي وو، بلکې مشال ریډیو ته ویلي وو که د پیښې په اړه حکومت یو کمیشن وټاکي نو هغه به پوره پوره مرسته ورسره وکړي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلیشن.
د پاکستان حکومت لخوا د حج لپاره د نوی اعلان شوی تګلارې له مخې روان کال یعنی په 2023 کې به له هیواد شاوخوا 180,000 کسان حج له ورځي. د حج لپاره په حکومتي پالیسۍ کې ویل شوي چې دا ځل به په سرکاري کوټه کې د یو کس د حج خرچه تقریبا 200,000 روپۍ او شخصي هغه کې شاوخوا 150,000 روپۍ ده. نور تفصیل له پیښوره د مشال لوی خبریال شبیر احمد جان راکوي.
د پاکستان حکومت لخوا اعلان شوی د حج پالیسۍ تر مخه روان کال به پاکستان څخه خوشا 180,000 کسان حج لزی او د یو کس خرچ سرکاري کوټه کې خوشا 200,000 او پرایویټ کې خوشا 150,000 روپۍ ده. پرایویټ کوټه کې حج لکسان لګدونکي د ټراول ایجنسۍ د سازمان یو مشر وحدت خان مشال لیډو ته وایي چې خرچې دا ځل ډېرې سیوا دي. یو خو د بهر ملکی کرنسو په مقابله کې د پاکستاني روپۍ نرخ کمېدو وجه ده، او بل په سعودي عرب کې هم هوټلونو نرخونه سیوا کړي دي، او همدغه وجه ده چې تیر کال پشان دا ځل هم حج له د کمو کسانو دتلو امکان دی.
پرایویټ چې زمون کم ریټ روان دی او زمون چې کم کلکولیشن نازي هغه تقریبا 150,000 روپیا خوشا دا پیکج به جوړیږي. دا تاریخ پلنترین سطح ته د حج ریټ ورسېده. زما په خیال باندې تقریبا 3 بجې کېدی شي. یو ډون به هو د ټیکټ ریټ سیوا شو د پی آی چې کوم زمون سرکاري اعلان دی هغه د ټیکټ درینی ملک نواله 100,000 روپیو پورې د حج کرایا هغه موږ ته راکړي دا ډالر او د ریال ریټ اپ ایکسچینج شو کې زمون غلطه ټول بوکینګ په ریال کې کیږي د هوټل نو د ریال ریټ کم اس کم ډیر ډیفرنس راغلی. ترېم وجه چې الته د هوټلو چې کم دغه صورتحال لې او وی ریټونه سیوا کړ. تیر کال مو په تاریخ کې پړم بي جلدا شي وو چې زمون کم پرایویټ حج هو کوټا هولډر دی او ته سیټونه پاتې شي وو ځکه چې ګرانې د وجه نو دې ځل ما غو صورتحال مو وینو نو مشکل ما د ښکاری چې د حج دې ځل کم کوټه ده چې دا کمپلیټ شي.
دا مارچ پر سم د پاکستان سرخار اسلام آباد کې د کال 2023 د حج پالیسۍ اعلانولو په وخت د مذهبي امور او وفاقي وزیر مفتی عبدالشکور ویل چې پاکستان کې اوس هم د ډیرو گاونډي وادونو نه د حج خرچه کم ده، او دوی بحث کوي چې خپل وګړو ته څومره کېدی شي نور هم رعایت او اسانتیاوي ورکړي. دے کے حص شک نشتا دے چی حج پیکج پخکارا ڈیر گران دے، خو بیا هم دا کال دا حج سکیم خرچا دسی منو رو حوادونو لکا ہندوستان، بنگلہ دیش او افغانستان نکم دا. مثلا ہندوستان کے دا حج خرچ پاکستانی روپو کے سخ کال 43,00,000 روپو نهم سیوا دا،
اور افغانستان سے کم ہے. مثلا انڈیا سے حج اخراجات پاکستانی روپیہ کے حساب سے 13,50,000 سے متجاوز ہے.
ویزا توی چش پڑا سم مارچ نمبر تریو دیشم مارچ پورے حج درخواستوں حکومت وصولوی اور اپریل اڑمبے ہفتہ کے بعد پراندازی کی گئی. کوٹا دا کال خوشا 180,000 دا، اور پرائیویٹ اور سرکاری حج پروگراموں تبا 50-50% کوٹا ورکر لکھی گئی. مفت حج پروگرام بیخی نشتا دی، اور باہر ملکوں کے میش پاکستانیان دزان لپارا یا دخپل اخپلوان لپارا پاکستان کے داخلہ اب باہر ملکی کرنسو کے خاص کر ڈالروں کے کبھی ندوی داخلہ با نیخ پنیغا بغیر قراندازی کولی شی چه مقصد یه غیر ملکی زر مبادله زیاتول دی. نموڑه وای کدی دوران دا پاکستان معاشی حالت غرکی گی نو تم سرگند دکلا چه دا حج دغ پیسو کی با نور هم کمی راولی. بلخوا پرایویٹ حجونا عمره لیگون کی دا ٹیور ایجنسی مشران وای چه دا زل عمرولا خلق دیر زیاد تلیو او وجه داوا چه دا حج وست هر سوک نلری. شبیر احمد جان، مشال لیڈیو، پیخاور.
دا مشال ریڈیو دا
مشال اړتیا تاسو غواګي د سوات از سیدو شریف کې د جرمنی د حکومت او یو ځای غیر سرکاري ټولنې په شرکت د موسمي بدلون د اثراتو په موضوع او د دې لقبل متاثر خلکو سره د مرستې کولو د دوه کلنې منصوبې پرانستې دستور په موقع پوهان ویل چې پاکستان په نړۍ کې د موسمي بدلون نه زیاتو متاثرو پنځو هیوادونو کې شامل دي. په سیمینار کې پوهان ویل چې د دې موسمي بدلون د زیانونو کمولو لپاره په ولس کې پوهاوی ډیر زیات ضروری دی. په سیمه کې د مشال اډیو خبریال نیاز احمد خان هم دغه دستور ته ورغلی او دا راپور یې تیار کړی دی.
د سوات په سیدو شریف کې جوړ کړل شوی دستور چې پکې د خیبر پختونخوا ماحولیاتو محکمې مشر، ضلعي انتظامی مشران، د بیلابیلو تنظیمونو استازو برخه واغسته. دستور د مقامی غیر سرکاري ټولنې لاسونو لخوا جوړ کړل شو چې پکې به راتلونکي دوه کالو کې سوات او کوز دیر کې 14,000 ښځو او سړو او 2500 د سکول زده کوونکو ته د موسمیاتو بدلون اغېز په اړه د پوهې راوستو، تربیت او متاثر خلکو ته مرستې ورکوي. د منصوبې په اړه د یادې ټولنې مشره لالا روح رستم مشال ریډیو ته وویل
قدرت آفات راځي نو دا هر څه چې دی دا بیا خلک نورم غربت طرف ته روان دي. نو دا اغوی اغه لایولی هود ذریعہ معاش ورته زم اغه خکولو د پاره و مونږ دی له مختلف قسم ته پسکولونو کې بم ور تربیت ورکو چې ماشومان جنکو تم پتو لګي چې لکه مونږ به هیلث شو یا واش شو په دې باندې څنګه چې یو سیلاب راشي نو مختلف بیماریاں هم راځي لکه شاته چې اوس تاسو ډینګي او کووډ او دغه قسم ته بیماریاں تم وګوره. نو دا هم د کلایمیټ چینج د
دستور کې شریکه پیښور کې د صحت په محکمه کې د ماحولیاتو په اړه کارکوونکي ډاکټر پریال سید وایي چې موسمیاتي بدلون او د هغې بد اثرات اوس د ټولې نړۍ مسله ده او دې له وجې پاکستان په هغه هیوادونو کې شامل دی چې زیات متاثر دی. دا وایي چې تودوخه زیاتېدل، بې وخته بارانونه کېدل او سیلابونه راتلل وجه هم پکې شامل ده او بیا د سیلابونو سره عام خلک ډېر متاثر کېږي.
ډېرې مسلې کېدی شي، یو خو جی سیلاب راشي یو خو خلک صفا خبر د اوبو کې ډېرې بیماریاں دي چې یو ورکې ملیریا شوا، یو کې ډینګي شوا، یو ورکې د خېټې خرابتیا بیماریاں شوې، ځکه چې خوراک نه وي، مل نیوټریشن ورته ویلې شي چې لکه مطلب توانایی نه، خوراک کم شي، هر قسم بیماریاں په دې کې راځي. جی ډېر خلک صف دینه متاثر شوي دي. بس دغه نه بچ کېدو د پاره دا دي چې داسې افات راځي. د کلایمیټ چینج چې کوم دی دا اوس یو دغه دی مسله ده چې کوم پاکستان کې راغلی ده او دا به هر کال راځي. د دې لپاره دا دي چې موږ مخکې نه اقدامات وکړو چې میډیسنس پکې، دوایانې پکاري، خوراک انتظام پکاری، دا انفراستراکچر بلډینګونه چې کوم دي، د دې لحاظ هسپتالونه چې کوم دي، هغه شانت جوړ وي چې هغه به نه خرابېږي.
دستور مشر میلمه د خیبر پختونخوا ماحولیات محکمې ډایرکټر جنرال محمد انور خان ویل چې د موسمیاتو بدلون نه بچ کېدو لپاره د حکومت سره د غیر دولتي ټولنو او عامو خلکو مرسته ضروری ده.
2010 په مقابله کې دا فلډ ډېر خو چونکی خلک خبرو زیر ایکویشن شو، ان شاء الله موږ دا کوشش کوو چې یو خو دا چې دا کلایمیټ چینج اوس موږ وایو چې دا یو ڈپارٹمنٹ کار نه دی، دا د هر ڈپارٹمنٹ کار دی او په دغه کلائمیٹ چینج کنٹرول کولو د پاره پروینشل گورنمنٹ زونگ پالیسی خلکو ته ڈائریکشن کو لینڈ ڈپارٹمنٹ او لینڈ ڈپارٹمنٹ تقریبا 451 ڈیولپمنٹ گرین کلائمیٹ چینج سره ریلیٹڈ پروگرام جوړ کړی دی. باقی کار پکې جو ان شاء الله چې آئندہ به موږ د کلائمیٹ چینج د کم اثرات چې دی دا به کنٹرول کوو.
د موسمیاتو بدلون اثرات نه بچ کېدو په اړه دستور کې ویل شول چې کال 2010 او بیا کال 2012 کې په خیبر پختونخوا کې لوی سیلابونه راغلي ول او په لکونو خلک ترې متاثر شوي. دې زیان کمول لپاره د نورو ګامونو سره سره ټوله سیمه او خصوصا سوات او دیر کې زیاتو نه زیاتې ونې لګول پکار دي. د اوبو د لارو نه لرې ودانۍ جوړول او د غرونو نه بهیدونکو اوبو لارې خلاصول پکار دي او دې ترڅنګ اوبه دې پاکې وساتل شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په افغانستان کې د یوناما د فعالیتونو د غځولو سفارښتنه کړې ده. دا په داس حال کې دا چې د یاد ماموریت د کار موده پای ته رسیدونکې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما د فعالیتونو غځولو په درشل کې د سولې نړیوال انسټیټیوټ په یو راپور کې ویل چې که یوناما ماموریت وغځول شي نو له ننګونو یا چیلنجونو سره به مخ شي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي یا یوناما د فعالیتونو پای ته رسېدو نېټه په نږدې کېدو ده، د ملګرو ملتونو امنیت شورا توصیه کړې چې په افغانستان کې د یوناما د فعالیتونو موده د 12 میاشتو لپاره وغځول شي. په افغانستان کې د یوناما د فعالیتونو تمدید په کال کې یو ځل د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې تر بحث او پریکړې لاندې نیول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د سولې نړیوال انسټیټیوټ یا آی پی آی نوی راپور کې چې د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا په ویب پاڼه خپور شوی، راغلی چې د امنیت شورا غړي د ملګرو ملتونو سازمان او طالب چارواکو ترمنځ د سیاسي معاملې د مناسبې سطحې په اړه اختلاف لري. په تېره وروسته له هغې چې د افغان ښځو او نجونو حقونو د محدودولو په پالیسۍ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. په راپور کې راغلی چې سیاسي معاملې، بندیزونه، د ناورین مدیریت او د مرستو کمیدل، پراختیایي پروګرامونه، د ترهګرۍ ګواښ او له بشري حقونو دوامداره سرغړونې، دا ټول به د افغانستان په اړه په وروستیو خبرو او د یوناما د فعالیتونو پر دوام اغېز وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د سیاسي چارو پوهان وایي په افغانستان کې د محدودیتونو شتون د یوناما فعالیتونه له ننګونو سره مخ کوي او دا په راتلونکي کې د یوناما د فعالیتونو پر کموالي اغېز کولی شي. د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي ازادي راډیو ته وویل
خطر ازی که در مرور زمان اگر طالبان
د دې خطر احتمال شته چې که طالبان د خزو په وړاندې خپل کړنلار بدل نه کړي ممکن د نړۍ علاقه به افغانستان ته کم شي. نړۍ کې نورې ننګونې هم شتون لري او دا خطر به په راتلونکي کلونو کې د یوناما پر فعالیت اغېز وکړي او افغانستان به د طالبان لومړی دورې په شان هیر شي.
د سیاسي چارو بل پوه صلاح الدین سیدی بیا وایي چې په افغانستان کې د یوناما د فعالیتونو غځول باید د افغانانو په ژوند مستقیمه اغېزه ولري نه د نورو ډلو.
د افغانستان د خلکو سره مرسته، د افغانستان خلکو ته دوا، دارو او درمل رسول، د افغانستان په عمران کې کار کول په هیڅ صورت د دې درول نه د افغانستان په ګټه دي، نه د جهان په ګټه دي او نه هم انساني کار دي. د چې د یوناما دفتر خپل کار ته په افغانستان کې ادامه ورکړي یا تمدیدي تخ کار دي، اما مرکزی سوال دا دی چې څه نو کار دي. د دې کار نه تروریست او افراطیت خودکامه تیرانی ګټه اخلي او کله د افغانستان ملت ته مرسته کوي مستقیمه توګه. دا بنیادی تفاوت دی چې په تاسف سره ډېر ځلې نه درکېږي او دا په نتیجه کې د افغانستان خلک د مشکلاتو سره مواجه کیږي.
حال کې د سولې د نړیوالې ادارې یا آی پی آی د راپور له مخې د انسټیټیوټ سټیسمن مرکز او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ګډه د یوناما د ماموریت په اړه د فبروري په 14مه د یوه باس کوربه و. د دې باس د ترسره کولو موخه په افغانستان کې د یوناما د دندو د لومړیتوبونو او ترتیب او دغه ماموریت د ستراتیژیک تمایل او اقداماتو په اړه ارزونه او پریکړه ده. په افغانستان کې د یوناما فعالیتونو د تمدیدېدو اغېزو په اړه مو د طالبانو حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد څخه پوښتنه وکړه، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د ښځو پر کار او زده کړو د محدودیتونو، د بشري مرستو د ځنډېدو او د اقتصادي ناورین د زیاتېدو په اړه یوناما تل اندېښنې مطرح کړې دي، خو د طالبانو د سیاستونو او تګلارو په بدلولو یې کوم خاص اغېز نه دی کړی.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری تاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفایي فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د مخام له شپږو تر وو، له نهو تر لسو، له یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ صفا یا میډیم ویوز 621 کیلو هرتز خپرېږي. د مشال رادیو په لنډو صفو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
مشال رادیو تاسو غوږی د رواني غړي نمای برخه تر رسیدلی او تاسو یو دریو خبرونو مهمه برخه ویم. د پاکستان جمهوریت غورزنګ د خالی په ورځ اعلان وکړ چې دوی به د مارچ په 19مه په خیبر پختونخوا کې د قومي اسمبلی د دریو څوکو په زمینی انتخاباتو کې برخه ناخلی، ځکه چې دا به د وخت پیسو زیاتې راوړه. د مارچ په 12مه په یو بیان کې د پی ډی ایم صوبایي کوارډینیټر عبدالجان وی چې پی ډی ایم او د هغې متحدینو لا د مخې په زمینی انتخاباتو کې برخه نه اخیستو پرېکړه کړې او زیاته کړه چې د دوی ټول توجه په عمومي انتخاباتو ده. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان وای چې لنن څخه د انتخاباتو لپاره کمپاین پیلوي. نوموړي پرون ویلي چې د مارچ په 12مه د لاهور په زمان پارک کې دونکو جلسه یې په پنجاب کې د صوبایي اسمبلی د انتخاباتو لپاره د کمپاین برخه ده. دا په داسې حال کې ده چې د لاهور پولیسو هلته د قانون 144 دفعه لګولې ده چې 500 نه زیات کسانو د راغونډېدو اجازه نه ورکوي. د ژغورنې د ادارې او چارواکي د مارچ په 12مه وویل د پاکستان په ختیځ کې یو خوړ ته د یو ټریکټر ټریلر د غورځېدو له کبله لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. د چارواکو په خبره دغه کسان یو زیارت په لاره وو د پیښې چې د پیښې اخکار شو. اوس لرمن اساسم درته هونیزه خبرونه تاندې هیلرو. دا خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار فرخند اسد جوړوي او د دې اونۍ تاندې هیلې خبرونه د خزو د نړیوالې ورځ چې د مارچ په 8مه لمانځل شوې ده هغې ته ځانګړې ده. نو راځي چې تاندې هیلې خبرونې ته په ګډه سره غوږ شو.
د پښتنو خزو لپاره د مشال ریډیو اونیزه خبرونه تاندې هیلې د هرې جمعې او اتوار په ورځ له مشال ریډیو. دا تاند هلی پروگرام دی او زه فرخند اسد پکې ستاسو هر کله کوم اوریدونکو. پرتم مارچ د خزو نړیواله ورځ بل مانزل شو. په پاکستان کې هم پر دغه ورځ د خزو د حقونو لپاره مظاهری او لاریونونه تر سره شول. ملګرو ملتونو ویلي سږ کال دغه ورځ په دې پیغام سره لمانځي چې باید په ټولنه کې خزو ته په کار، تعلیم او د ژوند په نورو برخو کې یو شان مواقع ورکړل شي. د نن په پروگرام کې په دې موضوع خبرې کوو. اوریدونکو خزو او نجونو ته یو شان مواقع ورکول د سږ کال د خزو د نړیوالې ورځې موضوع و. خدا چې آیا په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې خزو ته د کار یو شان مواقع حاصل دي او یا جنکۍ د تعلیم حاصلولو لپاره مساوي او برابر سهولتونه لري کنه؟ د نن په پروګرام کې پر دغه اړه خبرې کوو. د چارسدی ګلمینا چې د کشیدکاری کار کوي وای خزې لا هم په کار کې برابر او مساوي حقونه نه لري او بیا د ټولنیزو مسلو له وجې هم په مخ کې تللو کې د مشکلاتو سره مخ دي. خبر د بلوچستان د ژوب نه د پښتنو خزو د کلتوري، ادبي او سیاسي تحریک واکړي. بختور کلیواله وای د نجونو او خزو د کار او تعلیم په لار کې تر ټولو لوی خنډ هغه ځینې ټولنیز محدودیتونه دي چې دوی مخکې تللو ته نه پرېږدي.
دلته د ښځو د حقوق او پرمختګ لوی سبب هغه زموږ د پښتنو خپل کلچر دی. هغه هیڅکله هم نه غواړي چې ښځې ته په ښه نظر وګوري، ښځه د پرمختګ وکړي. لومړی دغه دی چې ښځه هر کله دوی د فساد جړ بللې ده. د فساد جړ ښځه ده او ښځه که بهر له کور وځي هغه به فساد پیدا کوي، هغه به ټولنه خرابوي، ښځې او د سړو په منځ کې به فساد جوړوي. نو دلته دا یو کنسپت داسې جوړ شوی دی چې د ښځې په مقابل باندې چې ښځه د فساد جړ ده.
بختور کلیواله دا هم وای پټولنه کې لا هم د خزو د بنیادی حقوقو پاړه په ها ډیره کمه ده.
د خزو د حقوق ځخه خبروای یا په هواي دلته نسته، لکه موږ دا هم وایلای شو چې د خزو حقوق تر پښو لاندې سوې دي. او دلته دا هم مهمه خبره ده چې موږ د خلکو ته لمړی خبره دا وکړو، د دوی ذهن دغه آماده کړو، د دوی فکر دې ته راولو، دوی ته دا په هوار کړو، دوی ته دا خبر وکړو، او دوی په دا خبره باندې موږ بلد کړو چې د ښځې او د نر یو حقوق دی. ښځې ته هر کله د انسان په نظر نه دی کتل سوی، ښځې ته دلته د غلام په نظر کتل سوی دی. نو دلته دغه ټول دلایل دي چې ښځه د ټولنې پرمختګ او په ټولنه کې د ښځې ښه رول د لوبولو د ادا کولو لپاره چې ښځه ښه ونډه وانخلي، او دغه ځخه ښځه محرومه سوې ده. نو موږ دلته غواړو چې ښځې له دې خندونو ځخه آزاد کړو. نو کله چې ښځه له دې خندونو ځخه آزاد سي، نو بیا به دا خپل حق ترلاسه کړي، بیا دې ته خپل حق په دې خپل لاس له رارسېږي.
دا په داسې حال کې دا چې د مارچ پر اتمه د پاکستان په ګډون په ګرد نړۍ کې د ښځو نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د عورت آزادي مارچ په نوم لاریونونه هم وشول، او حکومتي او غیر حکومتي ادارو غونډې هم ترسره کړې. دا خزو نړیوالې ورځې لمانځلو مقصد د خزو ټولنیزو، اقتصادي، کلتوري او سیاسي لاسته راوړنو پیژندنه او د ژوند په بیلابیلو برخو کې ورته د حقونو غوښتنو لپاره آگاهي خپرول دي. بلخوا د خیبر پختونخوا د خزینه صحت کارکونکو د اتحادی مشره المینا افتخار وای په هغه صوبه کې خزو ته په کار روزګار کې یو شان سهولتونه ورکولو لپاره لا هم د زیات کار ضرورت دی.
کور په لیول باندې مطلب خلک دونه کمزوري ده، فاینانشلی دومره هر انسان پریشان دی چې هغه دغه ځینو طرف یې دي نه شي. خو مطلب ما ته یو ډېره ښه دوستي جوړه شي چې زه له هغه ځای پورې تللی نه شم. هغې ته یو قسم رول پلی شته، بالکل کمپلسری کول پکار دی چې فیمیل بدلسی.
او المینا دیک یو خبر دا هم د کنه چې د پښتنو مسلې چې دی هغه د پاکستان د نورو برخو د مسلو نه بدلې دي، لکه د یوې پښتنې خزي کم ستونزې چې دي، کم مشکلات چې دي، نو دوی څنګه وکولی شي چې له دغه مسلو تیرې شي؟ او تاسو چې څنګه خبره وکړه چې بنیادی خبره چې د تعلیم دی چې جنکې تعلیم حاصل کړي،
قانون جوشی ارے مخیلا بیا سوپنا راجی چی یار دا میٹرک پوری یا دا پرائمری پوری یا دا ہائر سیکٹر پوری دا ایجوکیشن ہر یو چی دے اخلی مست دے اخلی مطلب نما بخ گئی تربیت بخ گئی مطلب سارے معشوبان بم رخ ستائی ناشتہ بم تیاری کور کے بم خام خا کڑے نہیں سر گڑ سخ برا ہوئی پکور کے ناری نو پشانتی بس ناشتہ ہوں کی سادر روای دی
د صحت سہولتونه سمرا عام خزی ته سمرا دستیاب دی اویلیبل دی
یره یسو چې کوم اپورتونټیز دی جاب اپورتونټیز دی هغه کو تقریبا ایکول دی لکه کومه ډاکټر زبوري هغه کو ګورو ما نو پیرامډیکس کې ګورو نرسینګ کې ګورو هغه ایکول دی خو چې کله د سرویسز خبرې شي د سرویسز په موږ په دې دا چې کوم د فار فلنګ ایریاز دی ریموت ایریاز دی په دې کې بیا بالکل سرویسز نشته ایون لکه فیملی پلیننگ سروسز چې لکه زه یم چې دا د رول نه آسان سروسز موږ پرووایډ کولی شو لیډی ایټ ورک دی موږ سره نو کموډیټیز بنی سپلایز بنی چې موږ یو سو اړین له ورکو نو او چې لکه ریموټ ایریاز کې یو خلک مشپګو وو ماشومان روړي او دا نه پسې بیا موږ ټیوبلیکیشن له بوزو نو دا هیڅ فائدہ نشته خو هغه خپل کار کوي تربیت
د سواد بیگم بیبی چې د کشیده کاری کار کې ویوای خزه د کور او بهر کارونه دواړه کوي خو باید په دې اړه پوهه زیاته شي او د خزو کار ومنل شي
او بیا د دې سره سره چې دین له خپل غنګل غندل ته دې په کوم ټیم مرګ له هر قسم کار له پکې ټیم ورکې کنه مطلب دا چې رکور کار ختم کی ما میل مې پکې شي بس دې تر باندې زموږ په تنظیم کې یو ځای دی نه هغه دې موږ لا شو نه هغه سره هغه ځمیداریم سمبالې خبرې دې ځمیدارې هغه دانی مالی دا چې راځي نه پکې سمبالې نو موږ خان دې لکه دا خاري خلکو دې
او دا داتاس چې کوم سیزونه جوړوي په لاس باندې نو تدې بیا مارکیټ ته رسایي څنګه کیږي څنګه رسوي دا په بالکل دی مارکیٹنگ بارے کی میو بل تپوس تا کول شدا سے خیال مچڑتا ذہن کے نہ راغلی چھگینے لکه یو خپل برانډ جوړ کی یو خپل ستانوم وی او دا کم شان چې تاسو جوړوي دا په انټرنیټ باندې اویلیبل دی لکه زیات اکسس رسائی ولري نورو زینو ته نورو خارونو ته
ولی په ذهن کې ناراض هو ولی انت کې هغه زموږ د مرو سره د غنښت کنه
وسایل
لکه زمرا هم حاجه د دې ته وغټ کار کې په ګټه ته معنا نه کوم څه وایي کنه هغه کې په معمولی معمولی دغه باندې کار نه کیږي
او ریدونکو دا تان دی هلی پروگرام دی او موږ پکې د خزو د نړیوالی ورځی او خزو او انجونو ته د یو شان کار روزګار پر مواقع ورکولو خبرې کوو
تان دی هلی
تان دی هلی
تعلیم د پاره سہولت نشته د جنکو د پاره سړی په دوبه او یاد رکیو جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نه ټول مېرمنو راټینګ
15 سال زما د وادون شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دوه ټوړې دوه تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه
انټرنیشنل ماچ کال کې هغه کو ز خپل پینټینګ کې د سوشل شي باندې کار کو
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري هلو ځلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري
د اتم مارچ په مناسبت وزیر اعظم شهباز شریف په یو بیان کې ویلي وو چې د خزو نړیواله ورځ په ټولنه کې د خزو د رول پیژندنې لپاره لمانځل کیږي. د زیاتوي چې ټولنه باید د خزو د ځواکمنۍ، تحفظ او مساوي حقونو لپاره په ګډه کار وکړي. بلخوا د تعلیمي چارو په هاجره مشال ریډیو توای باید یو کورنۍ د خپل لوریانو او زامنو په تعلیم او تربیت کې فرق ونه کړي.
سلامونه زمونږ په ټولنه کې خو چې څومره د یو الکته مواقع ورکړل کیږي یا ملاو دي نو ظاهره خبره ده چې جنې ته هغه مواقع یا هغه قدر عزت حاصل نه دی. څنګه چې تاسو ته پته ده چې مونږ جنې پیدا شي په کورونو کې نو هغه د اولې نه ورځې نه هغې ته خلک سپک ګوري او په هغې په پیدایش باندې خفګان ښیي او الک چې پیدا شي نو ډزم پې کوي او خوشحالي پې کوي. نو صنفي تفریق خو د مور د غېږ نه شروع شي زمونږ په ټولنه کې. نو تاسو چې کوم سوال دی د هغې مطابق زما نظر دا دی چې زه نه وینم چې زمونږ په ټولنه کې د الک او د جینۍ د پاره مواقع یو شانتي ورکړل کیږي.
او حضرت اسوسه غنی په پښتنو سیمو کې خاص کر خزو ته د کار روزګار په حواله سره تپوس کوم یو شان سہولتونه شته لکه مونږ خو بینو چې په صحت کې او د تعلیم په شوبو کې خزو شته خو په ځینو نورو کې بیا ډېری کمی دي.
څنګه چې تاسو په خپل دا مسله په ګوته کړه چې زمونږ په ټولنه کې زنانه تا د ډاکټري یا د وکیلې د علاوه د نورو شوبو فخه کول ډېر زیات ګران دي. نو په دې کله زما دا فکر کوم چې دا زمونږ هغه سټیریوټایپس دي چې کوم زمونږ په ټولنه کې موجود دي کنه. د دې سټیریوټایپس نه د خلاصېدو لپاره حل لارې دا دي چې په کلتوري بنیادونو باندې په ټولنه کې بدلون راشي تر څو پورې چې د ټولنې د دننه نه یا د کورنۍ بنیاد د ښځې د کریئر د خوخولو د پاره چې کوم بنیادی جوړیږي نو هغه د هغې خپل کور دی د هغې مور او پلار دی چې تر څو پورې دغه ځینه په فکر او په سوچ کې بدلون نه راغلی او هغې ورته لارې اوارې کړي نه او خپل کور والې مرسته نه کړي نو په ټولنه کې د هغې د پاره ځای پیدا کول بیا ډېر زیات ګران کار دی.
دا تاندې هلي پروګرام دی او تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اوریدونکو ما په دې اړه د مدني فعالیت او د کورمې ضلع لپاره د خیبر پښتونخوا د حکومتي کمیشن مشر نایلا الطاف سره هم خبرې کړې دي. نایلا الطاف وایي هلته په خلکو کې په دې اړه پوهه زیاتېږي خو په خیبر پښتونخوا او خاص کر قبایلي ضلعو کې د ښځو د کار لپاره د سهولتونو برابرول او دوی ته یو شان مواقع ورکولو ته باید زیات پام وشي.
په خیبر پښتونخوا کې خو زه ګڼم چې موقع شته دی اوس ډېر خلک فوکس کوي په ګرلز ایجوکیشن باندې هم خو په لکه ګورمنټ لیول باندې چې کومې اپورچونیټیز دي هغه میل او فیمیل ته آی بلیو چې ټولو ته برابر ملاوېږي. بیا هغه چې کوم کلچر نورمز راځي په کې یعنې لکه اوس ګورمنټ طرف ته خو اویلیبل دي خو چې زمونږ کلچر دی هغه کې بیا کله کله داسې انکوالټی پکې راشي او جنډر چې کوم ډیفرنسز دي چې هغه چې لکه لیک سپوز یو خبره چرته کې داسې پوزیشن دي اکثر خلک ډیولپمنټ سیکټر کې چې کومې دي خپلې چې نه کېنه پرېږدي دوه هلته کې employers لیکلي دي چې females are encouraged to apply. خو اوس زمونږ خیبر پختونخوا کې بیا داسې کلچر لږ چې کوم دی هغه بیریئر جوړېږي په داسې اپورچونیټی چې د ښځو او جنکو د سړیو ایکوال اپورچونیټیز مینس کې
او مالا دې کې تاسو خیبر پختونخوا کې د دې کلچرل سنسټیویټیز یا ټولنیز بندیزونه هم دي د دې خبره مو کړه داسې کوم شوبې دي چې پاغې کې مونږ خزي یا جنکې کمې وینو په کار کې چې لکه وي دي په
زه خو دا وایم چې اکثر زموږ د بزنس سټډیز نه دي دلته چې کومې دي ماته داسې هغه څه دي چې جنکې خزي کمې دي په بزنس سیکټر کې او چې کوم دي بل دا دی چې اکثر زموږ طرف ته دا هم ویلي چې کنه چې دا زموږ یو هغه جوړ کړی دی چې جنکه ته صرف ډاکټر جوړیږي یا وو ټیچر جوړیږي دا هم یو سایکي دی په خبر پختونخوا کې چې خلک یې وایي کنه چې بل نور شوبو ته ډېرې کمې راځي لکه اوس نه هغه ده یو خو ما ته ویل چې بزنس سیکټر ته ډېرې کمې جنې راځي په هغو علاقو نه او بل چې کوم دی لکه اوس موږ ایئر فورس ولو یا آرمی ولو دلته هم پوزیشن دي اپورچونیټیز دي او دلته هم ډېر کمې خلک کوي انکریج کوي چې راشي نو داسې پوزیشن دي او نور زه خو دا وایم چې لیډرشپ رولس کې هم د ښځو انکریجمنټ نشته دی که نه هغه خو به دا دی چې د کوم سټیک هولډر ډایرکټلي انوالو وي په دغو کې هغوی هم داسې انکریج نه دي کړي جنکې په داسې لیډرشپ رول دپاره او علاقې والا خلک هم ښځه چې کومه دی هغه لیډرشپ رول کې نه اکسپټ کوي
او کومه بیا د خپلو قبایلي ضلعو ذکر کو کنه د دغلته د خلکو مسلې د خیبر پختونخوا د نورو برخو یا د پاکستان د نورو برخو نه لګي بدلې دي هلته کې بیا تاسو څه وینئ چې آیا ښځو ته یا جنکو ته دغه چیلنجز خو مونږ هر وخت په دې باندې خبرې کوو خو هل یې څه دی لکه
هل یې اندازې چې یو خو په د جنډر اکوالټي باندې په کار کې مونږ خبرې وکړو په اساس په نیولی باندې ډیسټریکټ کې چې هغه ډیسټریکټ چې کوم دی په خیبر پختونخوا کې نو ډیسټریکټ نه ډېرې بیکورډ دي نو هلته که په کار کې مونږ د جنډر سنسټایزیشن پروګرامز او چې او جنډر سنسټایزیشن پروګرامز ان په کانټیکست اف اسلام ځکه چې ریفرنس چې اسلام شي نو الله بیا هغه باندې دا دا غوښتل چې الله ستاسو د جنډر ریلیټډ پروګرام سکسسفل کېږي چې نو خدا وایي چې په داسې علاقو کې یو خو جنډر سنسټایزیشن په کار دی چې هلته وشي او سیکنډلی چې کوم دی هغوی کې دغه پوهه دې راشي که نه چې لکه اوس ما تاسو ته وویل چې بزنس سیکټر کې ښځې کمې دي اوس هلته کې په د ان ایف ډیز کې ډېر داسې ښځې دي چې هغه کورونو کې کپڑے گندی ایسے کبھی ایسے کبھی خواہوئے ایسے لنک جیز میں بھی پلکشی بھی وہوئے خپل اکنومک ریکوری میں شکو لے آگا چکم پروڈکٹس تکوئے جوڑے نو دا طول یو چین او یو سسٹینیبل او تھوٹس غوری یو پلان غوری
اوریدونکو د نن ورځې تاندې هلي پروګرام په دې ځای ختميږي مونږ په دې پروګرام کې د خوځو د نړیوالې ورځې په مناسبت انجونو او خوځو ته په کار روزګار او تعلیم کې پر یو شان مواقع ورکولو خبرې کولې اوس زه فرخنده اسد له تاسو نه اجازه غواړم د خوده پامو چ
مشال ریڈیو اور دن کو تھا زیر ستاسو پا بیا بیا گختنا مشال ریڈیو خپلی خپرونی زیاتی او منزنی صفائی فعال اکڑا د جنوری لوشتمی د جمعی لورزینا مشال ریڈیو د مخام لشپگو تروو لنهو ترلسو لا یو لسو تر دو لسو او د سهار له سالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل اپ باندې.
ہر قدم اس پر لے لاجوند حوصلے د چمن دا کلا ژوند زارو لگے جنتی دا چمن بسنگار تو جنتی دا چمن بسنگار ہر یو بند اس پر لے میرا پلی پٹی خست باہو نالرو دتنگو کنو پشان کلا دسڑو نولرو بریش میرا پلی پٹی خست باہو نالرو زیچ مینا محبت خپل مالیار تو زیچ مینا محبت خپل مالیار تو یو گلدس پر لی بحثار تو دا پلسا تو ملکن پر گلسار